السلام علیکم. په افغانستان کې د ماښام 9 بجې شوې او بخې د شپې 9 بجې شوې. ازادي راډیو اوري د ازادي راډیو یوې بلې خبرونه ته مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. پایل د سات په خبرونو کوو. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او پانګونې د ګډې خونې او چارواکي خانجان الکوزی وایي د تورخم لاره بیرته د باروډونکو موټرو پر مخ پرانستل شوه. نوموړي نن مخکې ازادي راډیو ته وویل دغه لاره له پاکستاني لوري سره د طالبانو د چارواکو د ترسره شوو خبرو په نتیجه کې بیرته پرانستل شوې. هغه زیاته کړه چې د دغې دروازې تړل کېدل په تورخم کې د کمیسارانو له صلاحیتو پورته خبره وه او په دې اړه باید طالبانو او د پاکستان چارواکي پرېکړه وکړي. له دې مخکې پاکستان ویلي وو چې یوازې هغو افغان ټرک چلوونکو ته اجازه ورکوي چې پر تورخم واوړي چې د افغانستان پاسپورټ او د پاکستان ویزه ولري. د پاکستان د دې اقدام په وړاندې په تورخم کې سیمه ییزو چارواکو هم ورته اقدام کړی وو. د طالبانو لوړپوړو چارواکو تر اوسه د باروډونکو موټر پر مخ د دغې دروازې د بیرته پرانستل کېدو په اړه انڅه نه دي ویلي. راپورونه وایي چې د طالبانو د حکومت د کابینې غونډه په کندهار کې روانه ده. په کندهار کې د طالبانو سرچینو چې نه غواړي نوم یې ښکاره شي ازادي راډیو ته وویل دا غونډه له پرون راهیسې پیل شوې او مشري یې د طالبانو لوی مشر ملا هیبت الله اخندزاده کوي. د دې غونډې په اړه ډېر جزئیات نشته، خو سرچینه وایي د طالبانو د حکومت ټول سرپرست وزیران او د خپلواکو ادارو مشرانو ګډون پکې کړی دی. د سرچینې په وینا په غونډه کې له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ایستلو او د افغانستان د راتلونکي په اړه د نړیوالې ټولنې د هغې غونډې په اړه بحثونه کېږي چې راتلونکي میلادي میاشت په پام کې ده په قطر کې جوړه شي. د طالبانو د حکومت رسمي ویندویانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په کندهار کې د یوې زړې سرګلولې په چاودنه کې یو کس وژل شوی او یو بل ټپي دی. په کندهار کې د طالبانو د امنیه قمندانۍ مطبوعاتي دفتر تاییدوي چې یوه زړه سرګلوله نن تر غرمې وروسته د دې ولایت په سپین بولک ولسوالۍ کې د اوسپنو په یوه دوکان کې چاودلې چې دغه مرګ ژوبله یې رامنځته کړې ده. دا پېښه داسې مهال شوې چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا نن په خپله اکس شبکه کې لیکلي چې په افغانستان کې چې له 1983 کال راهیسې د ماین پاکۍ هڅې پیل شوې تر اوسه د جګړې پاتې څه باندې دیارلس ملونه چاودیدونکي وسیلې او نږدې 1,000 د پرسونل ضد او 3,000 د ارادې ضد ماینونه ایستل شوي دي. خود ماین اکشن ریویو په نوم یو سازمان تېرې اونۍ په یو راپور کې وویل چې افغانستان تر اوسه د نړۍ د هغو دریو هیوادونو له ډلې یو دی چې په ډېره ځمکه کې تر اوسه ماینونه او نورې ناچاودې وسیلې ښخې دي. د افغانستان د هوا پیژندنې اداره په یو شمېر ولایتونو کې د واورې د اورېدو او د تیز ورښت له کبله د سیلابونو د راوتلو اټکل کړی ده. د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې د هوا پیژندنې د ادارې خبر پاڼه خپره کړې ده. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې سبا د لیندۍ په لومړۍ نیټه او بل سبا پنجشنبې د هرات، غور، بدخشان، تخار، کندوز، بامیان او پنجشیر په ګډون د هېواد د 13 ولایتونو په لوړو سیمو او همداراز سالنګونو کې د واورې اټکل کېږي. بیان زیاتوي چې د هېواد په بېلابېلو ولایتونو کې له 10 څخه نیولې تر 15 ملي متر پورې د ورښتونو او دغه راز د سیلابونو د راوتلو احتمال هم شته. په افغانستان کې د پرمختللو عامه تاسیساتو د نشتوالي له کبله ډېری وخت له ورښتونو وروسته سیلابونو راوځي چې سږ کال او په تېرو کلونو کې خلکو ته مالي او ځاني زیانونه هم اړولي دي. د ایران پولیس د هغه وسلوال د نیول کېدو خبر ورکوي چې په تهران کې د هیواد پارلمان ته څیرمه ډزې کړې وې. د ایران ایرنا خبري اژانس راپور له مخې دغه وسلوال یو ښکاري ټوپک سره ونیول شو. د راپورونو له مخې په دې پیښه کې چې انګیزه نه ده معلومه، چاته زیان نه دی رسیدلی. دغه پیښه نن داسې مهال شوې چې د ایران پارلمان عمومي غونډه وکړه. د ایران په پارلمان په 2018 میلادي کال په یوه خونړي برید کې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش اخیستی و، په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. د سختدریز حماس ډلې مشر اسماعیل هانیه وایي له اسرائیل سره د اوربند احتمال نږدې ښکاري. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یوه ترهګره ډله پیژني. د هانیه څرګندونو دا هیلې راژوندۍ کړې چې د اکتوبر په 1 لسګونه برمته شوي اسرائیلي وګړي هم ښایي خوشي شي. اسرائیل تر اوسه له حماس ډلې سره د 240 برمته او د خوشي کېدو په اړه د خبرو د څرنګوالي په اړه څه نه دي ویلي. جرمنی له اوکراین سره د 1.3 میلیارد یورو په ارزښت نوې پوځي مرسته اعلان کړه چې د هوایي مدافع یو ځواکمن سیستم هم د توپچی سیستم هم او د توپچی مهمات پکې شامل دي. د جرمنی دفاع وزیر بوریس پستروس نن کیف کې خپل اوکراینی سیال رستم عمروف سره د کتنې په مهال د مرسته اعلان کړه. جرمنی چې له متحدو ایالاتونو وروسته له اوکراین سره په پوځي برخه کې تر ټولو لوی مرستندوی هیواد دی. مخکې هم اوکراین ته د هوایي مدافع IRIST ډوله سیستم چمتو کړی او وروسته یې ځلې تېره میاشت ور وسپاره. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. وړاندې پراپورونو کې به واورې چې د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام مشر چې تورخم ته تللی وایي پاکستان په یوه ډیر نامناسب وخت کې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې. داسې وخت کې دغه کډوال خپل هیواد ته راستنېږي چې نه کافي خواړه لري، نه نور امکانات او نه د استوګنې ځای. په پاکستان کې د افغان څارنوالانو ټولنې د ښځو کمیټې هم له دې هېواده د افغان کډوالو په ځانګړې توګه د ښځینه څارنوالانو په ایستلو اندېښنه وښوده.
د یو اقتصادي ستونزو ترڅنګ چې موږ څارنوالانو درلودلې، اوس له رواني ستونزو سره هم مخ یو، چې له دې ډلې یوه اندېښنه له پاکستان څخه د افغان کډوالو ایستل دي.
نن د ټلویزیون د نړیوالې ورځې په مناسبت د افغانستان خپلواکو رسنیو د ملاتړ ادارې نه ویل 25% تصویري رسنۍ د اقتصادي ستونزو له امله تړل شوي. یو شمېر خبریالان نور ستونزې هم په ډاګه کوي.
واقعا دا ډیره ننګونکې ده او ډیره سخته ده. که ته یو ریپورټ کار کوې هغې ته به په اونۍ اونیو انتظار کوي.
په نړیوالو موضوعاتو کې به په غزه کې د روانې جګړې له حاله خبر شي.
د
ازادي رادیو خبري ټولګه د خړو نړیوال پروګرام وای افغان کډوال په خورا بد وضعیت کې افغانستان ته استنول کیږي. په افغانستان کې د خړو د نړیوال پروګرام مشر هاشوی لی ویل ډیری افغان کډوال په داسې حال کې خپل هیواد ته رسنیږي چې د خړو په ګډون هیڅ هم نه لري. د پروګرام مشر دغه څرګندونه تورخم ته په سفر کې د یو شمېر رسنو شو کډوالو سره لیدنې ورسته کړې دي. بل خو د مهاجرت نړیوال سازمان IOM هم د راستنیدونکو افغان کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ بلل، یو ویلي دي چې د نوي رسنو شو یا راستنیدونکو 65% ماشومان دي چې په افغانستان کې له مختلفو خطرونو سره مخ کیږي.
په افغانستان کې د خړو نړیوال پروګرام وایي هر ورځ د زورګونو هغو افغان کډوالو د راستنېدو شاهدان دي چې په پاکستان کې د ټولو شتو پریښودو ته اړ کیږي او په ډیر بد وخت کې له خوړو د تګ راتګ او نورو سرچینو لرلو پرته افغانستان ته راځي. په افغانستان کې د دې پروګرام مشي هاشوی لی ویلي راستنېدونکي افغان کډوال بې وزله دي او یو داسې هیواد ته راځي چې درېیمه برخه یې په دې نه پوهېږي چې راتلونکي وخت خواړه به له کومه کوي او له یو تیاره راتلونکي سره مخ دي. مرملی په یو ویډیو کلیپ کې چې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام په خپل اکسپان خبر کړی، اوسنۍ وضعیت سخت بلل او راتلونکي ته پندېښنې زیاتوي. په افغانستان کې ژمی ته یوازې څو اونۍ پاتې دي او داسې مهال نورې کورنۍ له پاکستان ورستنېږي چې د هیواد ویجاړونکو زلزلو، خراب اقتصاد او اقلیمي بدلون له بحران سره مخ کړی دی. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام مشري په بیړني ډول د 14 میلیون امریکایي ډالرو غوښتنه کړې څو د نوموړي له قوله نږدې 1 میلیون افغانانو سره مرسته وکړي. په ورته وخت کې د مهاجرت نړیوال سازمان هم په خپل اکسپانا په یو ویډیو کې د راستنېدونکو افغان کډوالو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او وایي داسې مهال چې ژمی پر راتو دی، دوی خواړه، سرپناه او د روغتیا په برخه کې پاملرنې ته اړتیا لري. د مهاجرت نړیوال سازمان دا هم ویل چې په راستنېدونکو افغانانو کې 65% ماشومان دي او تر څنګ یې د سازمان افغانستان ته د ستنېدونکو ښځو او قومي لږکیو پر وړاندې د خطر یادونه هم کړې. د سازمان د سیمینګول په نوم دی وی افغان کډوال ویډیو هم خبره کړي چې هغه پکې د خپل اوسنی بد وضعیت په اړه شکایت کوي.
نه نه جاي نه سرپنایلو هیڅ شي نه لري. چراغ له موږ دای نه جوړ شر وځدغه ورسترګو مې تورش پر از غوژونه مې کاړه کیش نه دا سختي وره باندې رااله.
احوال پاکستان یو بل راستون شوی وسیوله ازادي رادیو سره خبرو کې وای کار روزګار او سرپنان لري او لبی لا بیل سونزو سره مخ دی.
یار ما نه جنګړه منګړه چې په نن ورځ ته ته پورې موږ ډیر وخت ماته تیر کړو. تقریبا 14 کاله ما ماته تیر کړو او پرتیا جنګړه منګړه چې نن ورځ نه ولا ځاغه خو انده راکړې ته پورې ماته خدا پتا نه 100 روپے کومه کو نو تینا راو نن دلته او دلته څو پورې خو نشا زنګ واره نشا کوم کومه کا کړه دلته خو د پراتی
د پاکستان حکومت د نوومبر لومړۍ نیټه وروسته د بی اسناد افغان کډوالو د وستو لړۍ پایل کړو. د طالبانو حکومت د ویان زبیح الله مجاهد په خبره تر اوسه نږدې 400 افغانان راستنه شوي. مجاهد اسوسییټډ پریس د ویلي داشمیر افغانان د تورخم او سپین بولدک لالارو افغانستان ته راستول شوې. حخوادرا پورنو پر بنسټ د پاکستان ستره محکمې منلې چې لدې هواد د لکونو افغان کډوالو د وستو د پریکړې پاړه غوړ وکړي. د ملي ډیموکراټیک کورزنګ مشر او د پاکستان د پارلمان غړي محسن داوړ په خپل اکسپانډ لیکلي د ستره محکمې ل قاضي یحیا افریدی سره په کتنه کې د افغانانو د وستو د بهیر د بندولو غوښتنه وکړه چې و منل شو. ستره محکمې د دوی داوی په اړه د بحث شمنه وکړه. پاکستانی رسنیو هم د نامعلومه سرچینو په حواله دا خبر ورکړی خو ویلي دي چې سترې محکمې په دې اړه د بحث لپاره د غونډې نیټه نه ده اعلان کړې.
و امر دل چې د افغانستان لپاره د خړو د نړیوال پروګرام مشر چې تور خمد تللی وای پاکستان په یو ډیر نامناسب وخت د افغان کډوالو د استلو لړۍ پیل کړي. داسې وخت کې د کډوال خپل هیواد ته رسنیږي چې نه کافي خواړه لري، نه نور امکانات او نه هم د استوګنې ځای. په پاکستان کې د افغان څارنوالانو د ټولنې د ښځو کمیټې بیا له دې هیواده د افغان کډوالو په ځانګړې توګه د ښځینه څارنوالانو پر استلو اندېښنه څرګنده کړې ده. د دې ټولنې غړو نن په اسلام آباد کې په یو غونډه کې له نړیوالې ټولنې او له هغو هیوادونو څخه چې کډوال منی و غوښتل چې په پاکستان کې د پخوانیو خزینه څارنوالانو، افغان خزینه څارنوالانو او نورو افغان کډوالو ستونزو ته رسیدګي وکړي. په پاکستان کې یو شمېر پخوانیو خزینه څارنوالانو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپلو ستونزو یادونه وکړه او ټینګار یې وکړ که افغانستان ته واستول شي له لا زیاتو ګواښونو او ستونزو سره به مخ شي.
له پاکستان څخه د بیا اسناده کډوالو د استلو د اندېښنو په لړ کې د افغان څارنوالانو ټولنې د ښځو کمیټې د سه شنبې په ورځ په پاکستان کې د هغو خزینه څارنوالانو چې د افغانستان په مخکینی جمهوری حکومت کې کار کړی د خپل ستونزو د حل غوښتنه وکړه. د دې ټولنې غړو په اسلام آباد کې وی غونډې ته وویل چې له پاکستانه د افغان کډوالو د استلو مسلې خزینه څارنوالان یې ډېر اندېښمنې کړي. په پاکستان کې د افغان څارنوالانو د ښځو کمیټې غړي ماریا صافی ازادي راډیو ته وویل
د یو اقتصادي ستونزو ترڅنګ چې موږ څارنوالانو درلودلې وسله رواني ستونزو سره هم مخ یو چیل دی ډلې یو اندېښنه له پاکستان څخه د افغان کډوالو ایستل دي. موږ له نړیوالې ټولنې او سفارتونو غواړو چې ژر تر ژره زموږ کیسونه ومني او نه یوازې د څارنوالانو، قاضیانو او مدافع وکیلانو لپاره دا کار وکړي، بلکې د ټولو کډوالو ستونزې حل کړي.
په دې غونډه کې پر پخوانیو خزینه څارنوالانو سربیره یو شمېر پخوانیو نارینه څارنوالانو هم برخه اخیستې وه. دغه پخوانیو خزینه څارنوالانو وویل چې د نورو ستونزو ترڅنګ د دوی له ډلې د ډېرو ویزې ختمې شوې او په بد حالت کې دي. دو خزینه څارنوالانو مسکا امیری او فرانازه شمی چې د امنیتي ګواښونو او د کډوالۍ د دوسیې د څېړلو په خاطر له افغانستانه وتلي ازادي راډیو ته وویل چې کله پاکستان وایستل شي افغانستان ته د ستنېدو کومه لاره نه لري.
ستونزه دا ده چې دوی اوس مهال ویزې نه تمدیدوي او زما د ویزې موده پای ته رسیدلې ده. موږ له ډېرو ستونزو سره مخ یو، حتی له کور نه نوزو چې له پولیسو سره مخ نشو.
دغه پخوانی خزینه څارنوالانه شکایت کوي چې په پاکستان کې د دوی ستونزو ته پام نه کیږي. په پاکستان کې د افغان څارنوالانو د ټولنې د معلوماتو لمخې د محل د پخوانی حکومت 300 څارنوالان په پاکستان کې میشتي چې 15 خزیدي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې په ګډون بیلابیلو سازمانونو او هیوادونو له پاکستانه غوښتي وو چې افغان کډوال په ځانګړې توګه هغه کسان چې افغانستان ته د ستنېدو پر مهال له احتمالي ګواښونو سره مخ کیږي ونه باسي. د اندېښنې داسې مهال راپورته کیږي چې د پاکستان موقت حکومت د دې هیواد له بیلابیلو ښارونو څخه د بې اسناده افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې او هر ورځ په یو لوی شمېر بې اسناده کډوال افغانستان ته لیږي. تازه د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد اسوسییټیډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې له پاکستان څخه 400,000 افغانان ایستل شوي دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي راډیو څلور وشتاته.
په غزنی کې د طالبانو د حکومت سیمه ایز چارواکي وایي یو کس له 8.5 کیلوګرام یورانیم سره نیولی. دوی وایي د کس غوښتل چې دغه یورانیم یو ګاونډي هیواد ته قاچاق کړي. له یورانیم څخه چې تر ټاکلي حد غني شوی وي د اټومي انرژي د تولید او اټومي وسلو لپاره هم کار اخیستل کیږي. نور په دې راپور کې.
په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ایز چارواکي وایي دلته له یو قاچاقونکي کس څخه یو مقدار کیمیاوي توکي نیولې دي. د غزنی لامون یو قومندانۍ څخه رسنیو ته پرې جلسه وی خبر پاڼه کې راغلي چې د تروریزم په وړاندې د مبارزې مدیریت ځواکونو د یو کشفي راپور په اساس د همدې ولایت د مقر ولسوالۍ په بازار کې یو تن له 8.5 کیلوګرام یورانیم سره یو ځای نیولی دی. دوی وایي دغه کس د غزنی ولایت ګیلان ولسوالۍ د شان کلي اوسیدونکی دی. که څه هم چې دوی د کوم هیواد نوم نه دی اخیستی، خو وایي دغه کس غوښتل چې دغه یورانیم همسایه هیواد ته انتقال کړي. نیول سوی کس ته لا زیاتو پلټنو په مخه کورنیو چارو وزارت ته لیږدول سوی دی. په خبر پاڼه کې نه دی ویل سوی چې دغه یو عالم له کوم ځای څخه او په څه شي کې راوړل سوی وو. دوی په دې اړه نور هیڅ معلومات نه دي ورکړي. د غزنی ولایت ګیلان ولسوالۍ دغه کس په داسې حال کې د یورانیمو له قاچاق سره نیول کیږي چې پوهان وایي د یورانیمو خرڅلاو یوازې د دولتونو ترمنځ امکان لري او اشخاص یا شرکتونه په شخصي توګه د یورانیمو تجارت نسي کولی. دوی وایي یو ټن طبیعي یورانیم کولی سي چې 40 میلیونه کیلو واټ برېښنا تولید کړي چې دا انرژي دا کچه د 14000 ټنه سکرو او 8000 بیلره تیلو له انرژي سره معادله ده. که چیرې یورانیم تر 40% پورې بډای سي نو د برېښنا د تولید او که چیرې تر 90% پورې بډای سي نو بیا د هستوي بم د جوړښت لپاره کارول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ګڼ شمېر اوسېدونکي د طالبانو حکومت دغه کړنه ستایي خو غوښتنه کوي چې د یورانیمو تر څنګ د ټولو معدنونو او زیرمو ته پاملرنه وکړي چې د قاچاق او غلا مخه یې ونیول سي. شاوخوا 10 کلن شیر حیدر د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
خوشبختانه طالبانو چې کوم یورانیم نیولی دی دا ډېر ښه کار سوی ده او باید طالبانو حکومت د یب وطن ټولو معدنو ته همداسې په توجه وکړي او پرې نږدې چې څوک یې له وطن نه وباسي او یا هم تاوان ورته ورسوي.
که څه هم چې د طالبانو حکومت چارواکو وخت په وخت په هیواد کې د معدنونو د قاچاق او غلا د مخنیوي راپورونه ورکړي دي خو بیا هم ډیری خلک باور ورکوي چې اوس هم ځینې وخت ځینې توکي قاچاق کیږي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو څلور ساعته
او سم یو نړیواله موضوع. د سختریزي حماس ډلې مشر اسماعیل هانیه ویل اسرائیل سره د اور بند احتمال نږدې شوی دی. اسرائیل وی حماس چې امریکایي او اروپایي ټولنې یو ترګر ډله پیژني نن په غزه کې له اسرائیل ځواکونو سره نښتو کې ښکیل ول. فلسطیني چارواکي وایي د اسرائیل ځواکونو په حملو کې د وژل شوو وګړو شمیر له 2200 اوښتی دی.
د حماس د افراطي ډلې مشر اسماعیل هانیه نن وویل له اسرائیلو سره د اوربند احتمال نږدې ښکاري. د هانیه څرګندونو دا هیلې را ژوندۍ کړې چې لسګونه برمته شوي اسرائیلي وګړي هم ښایي خوشي شي. اسرائیل، متحد ایالات او قطر له څو اونیو راهیسې له حماس سره د برمتو د خوشي کېدو په اړه خبرې کوي چې ښایي نتیجه یې په غزه کې موقت اوربند او د ترنګې ته د بشري مرستو رسېدل وي. حماس ډلې د اکتوبر په 8 د اسرائیلو پر خاوره یرغل وکړ. 2200 تنه یې ووژل او 240 تنه نور یې برمته کړل. د اسرائیلیانو د خوشي کېدو لپاره د موافقې په اړه د تیرو څو اونیو راپورونه ناسم راوتلي. اسرائیلو تر اوسه له حماس ډلې سره د دې برمتو د خوشي کېدو په اړه د خبرو د څرنګوالي په اړه څه نه دی ویلي. ویل کېږي چې ډیری یرغمل ملکي وګړي دي او یو شمېر ماشومان او زړه خلک هم پکې دي. حماس ډلې یوازې څو تنه یرغمل خوشي کړي او د ځینو نورو مړی موندل شوي دي. بلخوا اسرائیلو په غزه کې عملیات پراخ کړي او نن یې د جبالیه د کډوالو په کمپ کې چې د غزه تر ټولو لوی کمپ دی له وسلوالو سره نښتې وکړې. اسرائیل وای د غزه ښار د شمال په دې کمپ کې په وروستیو څو ورځو کې لسګونه وسلوال وژلي. هغه درې تونلونه یې موندلی دي چې دا وسلوال پکې پټېدل او د راکټونو د توغولو درې دستګاوی ویجاړې کړي. پرون د غزه په یو بل لوی روغتون کې د نښتو پر مهال هم 12 کسان هغه مهال ووژل شول چې اسرائیلي سرتیری او ټانکونه د روغتون په دروازه کې له وسلوالو سره ونښتل. اسرائیل وایي د حماس وسلوال له روغتونونو څخه د سپر په توګه کار اخلي خو منتقدان وایي چې د اسرائیلو لخوا د غزې کلا بندول او هوایي حمله د دې قلمرو 2.3 میلیون وګړو ته د ډلهیزې سزا معنا لري. د فلسطین د روغتیایي چارواکو په وینا په غزه کې د اسرائیلو د پوځي عملیاتو لپاره تر دې دمه له 2200 زیات کسان چې له 3.2 برخې ماشومان او ښځې دي وژل شوي. فلسطینی چارواکو نه دی ویلي چې په وژل شویو کې څو تنه ملکیان دي او څو تنه وسلوال.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د افغانستان د لویدیس په یو شمېر ولایتونو کې د تیر شپې له زلزلې وروسته د وروستیو زلزلو ځینې اغیزمنې کورنۍ وایي دغه وروستۍ زلزلې د دوی اندېښنې لا زیاتې کړې دي. د هرات او بادغیس یو شمېر اوسېدونکو چې کورونه یې په وروستیو زلزلو کې زیانمن شوي وایي د تیر شپې زلزلې چې مرکز یې بادغیس کې و د دوی نسبي آرامي ګډوډه کړه. تر اوسه د تیر شپې د زلزلې په اړه چې شدت یې د ریختر په کچه 4.1 ثبت شوی جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د پخوانیو شمېرو له مخې هرات کې د اکتوبر میاشتې د زلزلې په نتیجه کې شاوخوا 40,000 کورونه زیانمن شوي دي.
د دوشنبه په ورځ د بادغیس او هرات په ګډون د افغانستان لویدیځ ولایتونو یو ځل بیا د زلزلې شاهدان وو. د هند زلزلې ملي مرکز ان سی ایس په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې د دې 4.1 درجې زلزلې مرکز د بادغیس ولایت مرکز قلعینو ښار ته چیرمه د ځمکې په 3.1 کیلومتر کې ژور وو. که څه هم په بادغیس او هرات کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو د دغې زلزلې د تلفاتو او زیانونو په اړه جزئیات نه دي ورکړي، خو د سیمې یو شمېر اوسېدونکي چې کورونه یې د اکتوبر میاشتې د زلزلې له امله زیانمن شوي وو وایي چې د دوشنبه د شپې زلزلې د دوی نسبی آرامي هم ګډوډه کړه. په هرات کې یو ټولنیز فعال شهیر احمد وایي د تیر شپې له زلزلې وروسته د هرات په ځینو سیمو کې خلک یو ځل بیا سړکونو ته راووتل. هغه وایي دوی د خپلې کورنۍ له شپږو کسانو سره په یو خټین کور کې ژوند کوي او اندېښنه لري چې د احتمالي زلزلې له امله به یې کور ورانېږي. شهیر احمد آزادی رادیو ته وویل د هرات له لومړی زلزلې وروسته د اقتصادي ستونزو له امله دوی یو میاشت له خیمو پرته د خپل ماشومانو سره په سرخلاصو ځایونو کې تیر کړه.
حتی دا کور چې له موږ سره دی زموږ د یو ملګري ملکیت دی چې موږ ته یې د اوسېدو لپاره راکړی. د دې لپاره چې دا یو پخوانی خټین کور دی تر څو په کنډواله بدل نه شي موږ ته یې راکړی او ژوند پکې کوو. د میاشتې ورته 2000 افغانۍ کرایه ورکوو. دا هم له بده مرغه ټول نړېدلی هغه له افغانستانه بهر ژوند کوي. د خپل کور د بیا رغونې لپاره هیڅ لیوالتیا او مالي توان نه لري.
میرمن انوری چې دو ماشومانو مور او په هرات کې د خیاطۍ د ورکشاپ څښتنه ده وایي چې کور کې د هرات په څو زلزلو کې ویجاړ شوی او ماشومان یې لا هم په خیمو کې دي، خو هغه او همکاران یې په یو ویجاړ شوي کور کې خپل کاروبار مخ کې وړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د تیر شپې زلزلې دوی یو ځل بیا اندېښمن کړي دي.
زموږ کور واقعا زیانمن شوی. ژوند د هر چا لپاره د یو ډارونکي خوب په څیر دی، وحشتناک دی. خلک نه په شپه پوهیږي او نه هم په ورځ پوهیږي.
د بادغیس ولایت اوسیدونکی اسماعیل اشکانی وایي چې د دوشنبه د شپې زلزلې هغه خلک اندېښمن کړي چې کورونه یې د افغانستان په لویدیځ کې له وروستۍ زلزلې وروسته زیانمن شوي وو.
اگر خانه هایی که شق داشته
زموږ د معلوماتو لمخې هغه کورونه چې درزونه یې درلودل یو څه ډیر شوي دي او د خلکو اندېښنه ناڅاپه ده. څه موده کېږي چې شکر زلزله نه ده شوې. نو تېر شپه چې دا زلزله تازه وشوه خلک ناڅاپه وویرېدل او په اندېښنه کې شول.
دا زلزله په داسې حال کې شوې چې د افغانستان لویدیز په وروستیو 2 اونیو کې د زلزلې او سختو ټکانونو له امله نسبتا آرامتیا موندلې وه. د افغانستان په لویدیز کې په ځانګړې توګه هرات د اکتوبر 1 تر 15 پورې د 3 زورورو زلزلو شاهد وو. لومړۍ زلزله چې د ریختر په کچه 6.3 ښودل شوې وه د هرات خلکو ته تر ټولو زیات ځاني او مالي زیانونه واړول. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د تازه شمېرو له مخې له دغو زلزلو وروسته شاوخوا 40,000 کورونه زیانمن شوي چې له دې ډلې 10,000 کورونه په بشپړه توګه نړېدلې دي. اوچا دا هم ویلي دغو زلزلو په مستقیم ډول شاوخوا 215,000 کسان اغېزمن کړي دي.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سینس نیولې تر 12 پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول ښځې وي.
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نه وړي وایي موږ مشکل لرو. نارینه والې زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د ځوانانو لپاره تاندې څنګه ځانګړی پروګرام هیروي. نن د ټلویزیون نړیواله ورځ ده. دا ورځ داسې مهال را رسیږي چې د افغانستان د خپلواکو رسنیو د ملاتړ اداره نوی 25 سلنه تصویري رسنۍ د اقتصادي ستونزو له امله تړل شوې دي. په داسې حال کې چې د ټلویزیونونو یو شمېر خبر اعلان وایي محدودیتونو او اطلاعاتو ته نه لاسرسی کار ستونزمن کړی. د افغاني ټلویزیونونو ځینې لیدونکي هم وایي اوس دا ټلویزیونونه هغسې متنوع خپرونې نه لري چې د هر ذوق لیدونکي ورجذب کړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د خپلواکو رسنیو د ملاتړ اداره یا نه وایي په افغانستان کې له سیاسي بدلونونو وروسته د رسنیو په ځانګړي توګه د تلویزیونونو لپاره ننګونې ډېرې شوې. د دې ادارې مشر ظریف کریمی د سه شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې په وروستیو کې له 1300 تلویزیوني چینلونو څخه و بیا تړل شوې دي.
نن د تلویزیون ورځ داسې مهال رسیږي چې موږ 25 سلنه تصویري رسنۍ د اقتصادي ستونزو له امله ځان سره نه لرو. هغه رسنۍ چې خبرونه بندې کړي په کابل او ټول افغانستان کې دي.
نایب بنسټ داسې مهال په افغانستان کې د 25 سلنه تصویري رسنۍ د بندېدو خبر ورکوي چې نن د نومبر 20مه د تلویزیون نړیواله ورځ ده. په ورته وخت کې د تلویزیونونو ځینې خبریالان هم وایي د محدودیتونو او اطلاعاتو ته د نن لاسرسي له امله یې ننګونې ډېرې شوې. د یو خصوصي تلویزیون یو خبریال چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي رادیو ته وویل
کله چې موږ یو تلویزیونی ریپورت برابرو نو موږ به لومړی د والی ویان نو وروسته که چیرته هغه د اړوندې ادارې چارواکي ته اجازه ورکړه هغوی به بیا موږ ته کلیپ راکوي. واقعا دا ډېره ننګونکې ده او ډېره سخته ده که ته یو ریپورت کار کوي هغې ته به په اونیو انتظار کوي. نو دا خو بیا کله رسنۍ مني ډېرې سختې تېرو کله چې ریپورت کوو نو اطلاعات نه وي. کله چې اطلاعات نه وي نو ریپورت نیمګړی وي.
د شمشا تلویزیون خبریاله حسین احمد زی هم وایي د نورو محدودیتونو تر څنګ چې په تلویزیونونو کې خزینه خبریالانې ورسره مخ دي دوی د پخوا په څیر د بیان ازادي اوس نه لري. اغلی احمد زی ازادي راډیو ته وویل
اوله په اوسنی حالت کې خو دلته په افغانستان کې په تلویزیون کې کار کول خورا ډېر زیاته ستونزمن دي. په هغه کچه چې پخوا به د بیان ازادۍ وه یا موږ کولی شو په ډېره ازاده توګه باندې بحثونه وکړو د ورځې په ګرمو موضوعاتو باندې وغږېږو یا په حکومت نقد وکړو یا دې ته ورته په نورو چارواکو باندې نقد وکړو. په هغه کچه فکر کوم چې هغه د بیان ازادي نشته ده.
د تلویزیونونو ځینې لیدونکي هم وایي د طالبانو له واکمنېدو وروسته ډېرې هغه ټولنیزې او تفریحي خپرونې چې ګڼ لیدونکي یې درلودل اوس نشته او له همدې امله دوی اوس ډېر وخت افغاني چینلونه نه ګوري. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي وګمې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د پخوا په پرتله اوس په رسنیو کې بیلابیل ټولنیز او تفریحي پروګرامونه نشته. پخوا دغو خپرونو ډېر زیات لیدونکي لرل خو اوس متاسفانه په افغانستان کې په موسیقي سندرو او سیریالونو باندې بندیزونه دي. همدا لامل دی چې څوک افغاني ټلویزیونونه نه ګوري او کوشش یې دا دی چې د افغاني ټلویزیونونو پر ځای بهرني ټلویزیونونه وګوري او وڅاري.
د کابل اوسیدونکو سعادت هم چې د افغاني تلویزیونونو خبرونې تعقیبوي پاړه وایي
اوسنی وخت کې مونږ او تاسو وینو چې زیات کسان بحثونو ته راوت کیږي چې عادي کسان وي د هغه موضوع مطابق هیڅ معلومات هم له ځانه سره نه لري مطالعه نه لري چې دا اصلا په ټولنه کې د خلکو شوق علاقه له رسنیو سره کموي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز هم نن په یوه اعلامیه کې چې د تلویزیون د نړیوالې ورځې په مناسبت خبره کړې ادعا کړې چې د طالبانو محدودیتونو په افغانستان کې د تلویزیونی خپرونو په کیفیت ناوړه اغېز کړی. د خبریالانو مرکز ویلي دي چې طالبانو په خپله واکمنۍ کې په ملي تلویزیون کې ښځې له کار کولو او په تلویزیونی ډرامو او تمثیلي ټوټو کې له رول لوبولو منع کړي، ماسک پرې اجباري کړی، په هلمند کې د تصویري مرکې اخیستل منع کړي او همدا ډول یې په ځینو تلویزیونونو هم بندیزونه لګولي. د افغانستان د خبریالانو مرکز هم دا ډول ویلي چې طالبانو رسنۍ مدني اعتراضونو ته له پوښښ ورکولو او په خپرونو کې د حکومت د منتقدانو له رابللو منع کړي او په موسیقي هم بندیز لګولی. دې مرکز ادعا کړې هغو خبریالانو او رسنیو چې دا محدودیتونه یې له پامه غورځولي زنداني شوي او رسنۍ هم د تړلو له ګواښ سره مخ شوي دي. سره له دې چې طالب چارواکو تل ادعا کړې چې د شریعت په چوکاټ کې رسنیو ته ازادي ورکړې خو د خبریالانو او رسنیو ګڼو ملاتړو بنسټونو په خپلو اعلامیو او راپورونو کې ویلي دي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې رسنۍ سانسور شوي او ډېرې یې د اقتصادي ستونزو او سانسور له امله تړل شوي هم دي.
هم دې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د شپې 9:30 بجې انکیدونکي دي. وړاندې د ازادي راډیو د تاند څانګې اونیس پروګرام مهیروي. خو یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.